افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي. په ننګرهار کې تر شپېتو زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. رحمت الله افغان خبرونه په خبرونه پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو ته سر په سلو کې پلوي دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلین سره یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي او د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمیشنر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی، خو باید شرایط ورته برابر شي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنو له استازو او یو شمېر دیني عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاوو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر هم واخلي. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی غنی پرون مازدیګر په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو په ترسره کېدو یې ټینګار کړی. ښاغلی غنی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي هغه کسان به چې د دولت د سقوط یا د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ویشلو فکر لري د ارمان ګورته یوسي. په پروان کې پرون د غیر مسؤولو وسلوالو په حمله کې د یو سړي د وژل کېدو پر ضد لاریون وسو. وسلوالو کسانو د سړی د پروان په دوسره کسیمه کې وژلی. شخړه د یو تجارتي معاملې پر سر راپورته شوې ده. د پروان یو شمېر خلک د وژل سوي سړي مړی پرون چریکارو ښار ته وړی وو او د کابل او پروان لارې بنده کړې وه. هغوی پر پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پر ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې د دې ستونزې د حل غوښتنه وکړه. یو لاریون کوونکي ازادی رادیو ته وویل
ما اینجا آمدیم که نه مسئولین وجود داره.
به وی موږ دلته راغلوی که نه مسئولین سته او نه څوک د خلکو پوښتنه کوي. موږ تاسف کوو چې دلته والی هم سته خو پوښتنه نسته. امنیتي کسان تر هغه وروسته چې موږ سړک بند کړی
امنیتي که شما میبینید تدابیر امنیتی را گرفتن وجود نداشتن.
په پروان کې امنیتي چارواکي وایي چې دوه غیر مسئول وستوالې د قتل په تور نیولي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په خوګانیو او اواچین ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګانی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل سوي کې 9 طالبان او 4 د داعش جنګیالي دي. خوګانی وایي دا کسان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په 12 نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپل دویمې 500 اوري اوره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې د ایرلند او افغانستان په خپلو کې 15 ورځنۍ نړیواله مسابقه ولري. د افغانستان او ایرلند او لوی ورځنۍ یا 500 اورونو مسابقه د باران له کبله ونه شوه. نننۍ مسابقه د ایرلند په بلفاس ښار کې کیږي. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاتم بامبا ویلی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. په دې شخړو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، لږ تر لږه 3 معترضان او یو پولیس افسر وژل سول او له دې سره په سیمه کې د تلفاتو شمېر 30 تنو ته لوړ شو. دغه شخړې په سیمه کې د بلتون پالو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته ولاړې شوې. وروسته له هغې چې د هند امنیتي چارواکو وویل چې دوی برهان مظفر وانی وژلی هندي چارواکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره په لانجمنه همالیایي سیمه کې ګرز بندیز اعلان کړ. مظفر وانی چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین یو قومندان و له دریو نورو سختریزو وسلوالو سره یو ځای د جمعې په ورځ وژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریې او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورنا قرباغ پر سر د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې جان کیری به د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې په مسکو کې وي، خو دا یې نه دي ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي دي چې مسکو د کیری له سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو تمه لري. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د مسکاو او واشنگټن د اړیکو په خکېدو پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبي سودان کې د اوربان غوښتنه وکړه. د بان کی مون تر دې خبرو وروسته د جنوبي سودان ولسمشر او د هغه تښتېدلې مرستیال ری کاما شر چې د وسلوال اپوزیشن مشري کوي وویل چې د ډزبندي اعلان کړی. د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پرون د حکومتي ځواکونو او اپوزیشن د پلویانو ترمنځ د شدیدې جګړې پنځمه ورځ و چې سلګونه کسان پکې وژل شوي. په جوبا کې خبریالان وایي په ښار کې د درنو چاودنو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلک په کورونو کې پټ دي. جګړه په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته چې نږدې 3000 کسانو پکې پناه اخیستې ده نږدې شوې ده. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیره تریزیا می به د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد د صدراعظم په توګه اعلان سي. د بریتانیا له محافظه کار ګوند د دې رقیبې پرون د صدارت لپاره له سیالۍ د وتلو اعلان وکړ. تریزیا می 59 کلنه ده او د صدراعظم ډیوډ کامیرون پر ځای به کار پیل کړي. کامیرون ولیدي چې ملکې الیزابت د خپل استعفا لیک تر وړاندې کولو مخکې به د خپلې کابینې د وروستۍ جلسې مشري وکړي او سبا به د پارلمان د غړیو پوښتنو ته د ځواب ورکولو په غونډه کې برخه واخلي. کامیرون په بریتانیا کې د وروستۍ ټولپوښتنې له امله چې له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پریکړه وکړه له دندې د خپل استعفا خبر ورکړ. او اسرائیلو د فلسطین یوه ډله غیر قانوني اعلان کړه. ادعا کیږي چې دغه ډلې د ایران د یوې جبهې په توګه د اسرائیلیانو او د فلسطیني ولسمشر محمود عباس د رژیم پر ضد د سختریزو حملو رهبري کوله. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګیدور لیبرمن پرون د داخلي امنیت ادارې په غوښتنه هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د ځوانانو د غورځنګ الحراک الشبابي فعالیت منع اعلانوي. د اسرائیل دفاع وزارت وای د اسرائیل استخباراتو د پاموړ معلومات ترلاسه کړي چې خی د غډل ته د اسرائیلیانو پر ضد حمله لپاره د حزب الله او ایران له خوا لارښوونه کېدله. د غرازی په لوېدی زغړه او ختیز بیت المقدس کې نامنوی ته لمنه وهله. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه
د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي. په ننګرهار کې د وی اونۍ په جریان کې پوځي عملیاتو کې ګڼ وسلول وجل سوي.
شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپږو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان د وجل شوي دي.
په کندهار کې د تیر اختر پر مهال زیاتې ترافیکي پیښې شوي.
تقریبا په دې اختر کې 133 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حادثات له کبله څخه. اکثره یې تقریبا د تیر کال په پرتله سره زیاتې پیښې دي.
تهران پر دروي ایرانیانو او یو بهرني کس لګیدلو تورونو لایحه تصویب کړه. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې ووري د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د افغانستان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړې دي. د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر حکومت ټینګار وسو چې د اصلاحاتو لپاره او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره سترګمونه پورته کړي. جزئیات د فرشتې جلالزی راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړو زده کړو په وزارت او د معرفت سیستم کې د اصلاحاتو او د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره د یو ستراتیژیک پلان د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په جمهوری ریاست کې په دې غونډه کې چې پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه شوې وه د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند او د دې وزارت یو شمېر نورو چارواکو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر جوړښت د بیا غور او د محصلینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو پر لارو چارو خبرې وشوه. د لوړو زده کړو وزارت مسولینو وړاندیز کړی چې په پوهنتونونو کې د ځوانو او متخصصو کډرونو د جذب او د نوي تحصیلي او اداري سیستم پر جوړولو غور وشي. د ولسمشر د ویندوی لمړی مرستیال د واخان مینپال بیګا ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې د ورساتر کانفرنس وروسته د حکومت رهبری د مسلکي ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز ډیر کړی دی.
د دې لپاره چې زموږ ظرفیتونه د وسنی عصر له غوښتنو سره برابر شي، اړتیا لیدل کېږي چې د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې ارزونه وشي او یو لوی تغییر په وجود باندې راشي.
ښاغلی مینپال د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی کاري سابقې ته په اشاره وویل چې ولسمشر د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په وزارت کې پر وضعیت ښه پوهیږي او لدی عمله د بیا کتنې د یو ځانګړي کمیسون د ټاکلو سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د لوړو زده کړو په وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو کچه ټیټه ده، نو لدی عمله باید کیفیت زیات شي او د دې لپاره د یو ستراتیژیک پلان اړتیا ده. ښاغلی غنی د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته ویلي چې د دغه وزارت ټول تشکیل وڅېړي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د افغانستان باثباته راتلونکي د لوړو زده کړو د سیستم په کیفیت پورې تړاو لري او له عالی تعلیمي سیستم پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان په اړه د پولن په پلازمینه وارسا کې د ورستي غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې له دې هیواد سره د دوی د مرستو دوام او څرنګوالی په مستقیم ډول په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې، اصلاحاتو او د بشري حقوقو د وضعیت له شکېدو سره ارتباط لري.
ومردل چې د افغانستان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې تر شپېتو پورې دولت ضد وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین په فعالیت بوخت دي چې افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي ناسته کې وویل افغان هوایي ځواکونو د یوې اونۍ راهیسې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېرې ټپیان کړي هم دي.
تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي، ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د دغه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ملي امنیتي ځواکونو هغه شپږ تنه د رسنیو استازو ته هم وښودل چې د بیلابیلو پلټنو په ترڅ کې نیولي ول. عطاولله خوګیاڼي د دغو نیول شوو وسلوالو په حق له وویل
ملي امنیت منصوبینو هم د خپلو پلټنو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین چې درې داعش دي او درې وسلوال طالبان دي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې او همداراز د حصارک او رودات ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوی نیولې دي. په خپلو جرمونو نیول شوو کسانو هم اعتراف کړی دی.
دی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات او پلټنې به تر هغه وخته دوام ولري سو پوری چې د ننګرهار ټولي ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکی کړي نیوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د کابل چاپ زیاتو رسپانو د ولسمشر محمد اشرف غنی پر هغو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې چې په وروستیو کې د پاکستان پر خلاف کړې دي. اسدالله لودین دغو رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د پاکستان پر ضد د ولسمشر محمد اشرف غنی پر اونیو توندو څرګندونو او د دغو څرګندونو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اسلام آباد د منځوي کولو لپاره د ملي وحدت حکومت هڅه په سرمقاله کې راغلي. پخوا پر حکومت د دې لپاره انتقاد کېده چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې چوپه خوله دی، خو د سرمقاله لیکونکو په باور اوس افغان حکومت پر پاکستان د انتقادونو لړۍ پیل کړې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د وخت په تیریدو پر پاکستان اقتصادي او سوداګریزه اتکا کمه او د سوداګرۍ لپاره نورې لارې چارې ولټوي. سرنوشت ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرې راخیستي چې ویلي دي پاکستان تاواني ښکاري او په افغانستان کې د ټولو ناخوالو مور پاکستان ده. په مطلب کې راغلی پر پاکستان فشارونه او راستر بل زیاتیږي او کله غرضی کړنو لاس وانخلی په لوی لاس بزان کندې ته واچوي. د مطلب لیکوال د خلیل زاد خبرو ته په اشاره لیکلی ک پاکستان هر څومره د امریکا خملګری شي یو ورځ به امریکا ګریوان ته لاس اچوي. په مطلب کې راغلی پاکستان په خپل خاوره کې د میشتو افغانانو زورول هم پیل کړي او دا کار نور هم د دغه هیواد پر وړاندې د افغانانو کرکه زیاتوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست بې ثباته دی. په سر مقاله کې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د حمل د یو درشمې خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ 180 درجه بدل کړ او پر پاکستان یې توند انتقادونه پیل کړل. د سر مقالې لیکوال ویلي په لومړي سر کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ډیر امتیازونه ورکړل خو وروسته یې موضوع درک کړه او پر پاکستان یې انتقادونه وکړل. چراغ ورسپانې بیا لیکلي چې پاکستان د نړیوال انزوا پر لور روان دی. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه او د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ له امله د منځوي کېدو خواته روان دی.
په کندهار کې د اختر په شپږ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه مړه او 128 کسه ټپیان شوي دي. صادق رښتینی میرویس روغتون ته ورغلی او له دوه ټپیانو سره خبرې کړي.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه ده. دلته یوازې د اختر د شپږ ورځو په جریان کې د ترافیکي پیښو 110 قربانیان راوړل شوي چې دوه تنه پکښې مړه او 128 تنه پکښې ټپیان شوي. د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر علي احمد خاني وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر خاني په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته موټر او یا هم موټرسایکل په لاس ورکوي چې هغه د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او له همدې امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
تقریبا په دې اختر کې 128 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حادثاتو له کبله څخه. اکثره یې تقریبا د تیر کال په پرتله سره زیاتې پیښې دي. علتونه یې اکثره ته استعمالمیږي چې ترافیکي حادثات په کندهار کې پیښیږي، نو په دې خاطر سره چې د ډېر تیز رفتاری څخه او د بې توجهۍ څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل شوي ډېری قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایطو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپ کېدو په پیښه کې خوږ ټپ انسیوي. د دوی څخه د ډیرو لاسونو او پښې مات شوي.
هم سره چا په مخه راغله ما ځانم چې چپ دې مګر په سره لوي ول د کجور د خو او وسم پر هغه خو ګرځي وای د لباس را سملار د بل نور خلق وړه ون شپخانه ته دا غزه اساس زمون د تر اورلم او دا غو دې متر له خطلې وو ما تو که څه پسې و خو دلته کور د دغه ډاکټرانو وداس دغه ډیر فعالیت را سره وکړي. دغه اپریشن کړم سمه کړم وزمنه واچوله سبب و سبا راګه چې وځره تړې بلادم رخصت یې.
خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښ لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حد نه عمل شوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر شوي. د خلکو په باور کچیر د وسایطو چلوونکو په ترافیکي اصول او مقرراتو پوسی او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي.
یوازنی لامل یې ده هغو کوچنیانو او دوه افراد او دوه خلکو چې کوچنیان تخپل موټرانو کې موټرسکلانو کې یو ته ځینې ځایونه کې داسې چې د اختر د شپو لپاره تازه ورانی سي. دا تر ټولو لوی ستونزه د لوی غفلت یو د دې ترڅنګ په کندهار ښار کې د ترافیکو نه تنظیم د تنظیم نه موجودیت هم یو د دې لامل سوی دی چې ترافیکي پیښې زیات دي.
د ترافیکي بنظمۍ د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې کندهار ښاروالي د ښار پر مهم واټونو ترافیکي اشارې لګولي خو خلک وایي چې دغه اشاره او څراغونه کم دي او په ټوله ښار کې د ترافیکي بنظمۍ مخنیوي نس کولای.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
د امریکا را آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د مشام تر او به جوړوس ته اوریدلی سي. اوس به عصمت سروند راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
چارلستن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې خطرناک شاتګ په نوم لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې اونۍ اعلان ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره تهدید وبلل، خو ورسره په یو وخت کې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د کمیدو اعلان وکړ. د امریکایي ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان حقیقتونو ته په اشارې وایي په افغانستان کې اوږدمهاله شپنو ته اړتیا ده. د چارلستن پوسټ ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې کموالی به په سختو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د امریکایي او ناټو ځواکونو وړتیا او ظرفیت محدود کړي. ورځپاڼې د جمهور غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام د څرګندونو یادونه کړې چې ویلي دي په کابل کې د امریکایي پوځیانو په اډه کې هیچا د ځواکونو د شمیر د کمیدو شکایت ونه کړ. د خبرداري ورکړ د ځواکونو په شمیر کې دا کموالی به چې د ډیرو په نظر لشکاري د افغانستان پر حالاتو منفي اغیز ولري. د ګراهام په وینا د ځواکونو کمیدا به امریکایي پوځیان په داسې حال کې له لا جدي خطرونو سره مخامخ کړي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو ګواښ په زیاتېدو دی. سناتور لینزی ګراهام ویلي له بده مرغه څه چې ولسمشر اوباما نن کړي دا دي چې په افغانستان کې زموږ د پاتې ځواکونو او دغه راز د امریکا د راتلونکي ولسمشر کار لا سختوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بی پیلوټو الوتکو د حملو په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د بی پیلوټو الوتکو د پټ جنگ قوانین راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د رواني میاشتې په پیل کې له امریکا د باندې له 2009 میلادي کال وروسته په عراق، افغانستان او سوریه کې په تروریستي ضد حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اټکلي شمیر څرګند کړ. په دې درې مخیز راپور کې د امریکا د دې پټ کمپاین په اړه لږ معلومات ورکړی شوي وو، خو چارواکي وایي چې د درون یا بی پیلوټ الوتکو په 403 بریدونو کې له 4 تر 114 تنه ملکیان وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر په عین حال کې یو فرمان صادر کړ او له حکومتي ادارو یې وغوښتل چې په هغو ځایونو کې چې هلته امریکا په مستقیمه جګړه کې ښکېله نه ده د بی پیلوټ الوتکو پر حملو د بیګناه خلکو د مرژوبلو د کمیدو لپاره لا سخت اصول وضع او ښه ټکنالوژي وکاروي. نیویارک ټایمز په دې ډله هیوادونو کې د پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا نومونه یاد کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وګړو د کره شمیر موجودیت کولی سي د امنیت په ټینګښت کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د سرطان 21مه یعنی پرون په نړۍ کې د نفوس نړیواله ورځ به تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم په یو هیواد کې د نفوسو کره شمیر د پلانونو جوړولو او د بیلابیلو پروژو د عملي کولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د شاوخوا 4 لسیزو په تیریدو لا هم د دغه هیواد د وګړو کره شمیر نه دی معلوم شوی. په کابل کې د وګړو د احوال د ثبتولو اداره وایي دوی کوښښ کوي چې د ټولو وګړو کره شمیر ثبت کړي، خو امنیتي ستونزې د کار پر وړاندې لوی خنډ دی. د دغه ادارې مشر نور احمد غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې په وروستي ځل د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 1950 کال کې سرشمیرنه وشوه، چې په دې سرشمیرنه کې د هیواد یوازې 6% وګړي وشمیرل شول. پاتې برخه یې اټکلي شوه او د افغانستان د نفوسو شمیر د 1.4 میلیونو ترمنځ اعلان شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وګړو کره شمیر له پولیسو سره د مجرمینو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیره مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت لپاره خو ډیر مهم دی چې نفوس باید ثبت وسی، خاصا د پولیس لپاره. پولیس معلومات کافی معلومات ولري د هر وګړي په حق لباندي، تر څو کار آسان وسی، تر څو کولی سو جرایم سره مبارزه وکړو، تر څو کولی سو کسان چې د خلکو دښمنان دي او د خلکو منځ کې دوی پټ دي هغه په اسانۍ پیدا کړو.
په ورته وخت کې عام خلک به انتقاد کوي چې حکومت د وګړو د ثبت په برخه کې څرګند او منظمه پالیسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د وګړو د ثبت او د کره شمیر در روخانه کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
چې زه تذکره ولرم زده دي زی باشنده ما زده افغانستان ما
کسب شي خو ډیره بخې خو لیکن په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه په خوانیم لمایزلار وسنیم نشه.
د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د نفوسو د کره شمیر نه موجودیت د نورو ګڼو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د امنیتي ستونزو سبب هم کېدای شي. پوزي کارپوه امان الله امان وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د ولایت او ولسوالیو د نفوسو په اړه معلومات ونه لري نو څنګه کولای شي د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي قوه تنظیم کړي؟
چې موږ وکولای شو چې محاسبه را سره وي، موږ کولای شو چې هغه دفاعي او امنیتي قواوې نظر په امغ میزان د غوسیدل د خلکو باندې موږ هغه سنجش کو او هغه په امغ تشکیلات او یا ساختارونو کې ځای ورته ورکو تر څو وکولای شي دغه منطقه امن او ثبات ما باندې تراولي.
ښاغلی امان وایي افغان حکومت باید په لومړی قدم کې د وګړو د ثبت لپاره امنیتي شرایط برابر کړي او په دویم قدم کې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ژر تر ژره په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلی د سمکنیو او ډنډی پټانو لسوالۍ کې د ام ټي ان مخابراتي شبکې د بندیدو له کبله د دواړو لسوالۍ خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. سنگین پټمن لیکلی نړیوال باید د پاکستان تګلارې ته زیات پام وکړي ځکه چې د پاکستان سیاست ټول نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی. اسیس الله جلال سیل غزنی لیکلی په طالبانو کې اوس غوالنګ شوه، په کلي او باندو کې د مالی په نوم له خلکو په زور پیسې اخلي. سمیع الله سالم له هلمند لیکلی له طالبانو او نورو جګړه مارو هله کوي چې د خبریالانو له واشنې او ساورونې لاس واخلي ځکه چې خبریالان د خلکو خدمت کوي. زکریا محب له سابل لیکلی تر هغه چې اداري فساد ختم نشي په انتخاباتي ارګان کې اصلاحات راوستل ناشونی دي. بسم الله عبد لیکلی چې اداري فساد په دولتي ادارو او چارواکو کې دی. عبدالولی وفا له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې خپلې هغه ژمنې چې د ورسا په کانفرنس کې کړي عملي کړي چې یوه پکې د اداري فساد ختمول وو.
دا وستا سوزنی اسمی سونه. د ایران حکومت پرون څرګنده کړه چې پر درې ایرانیانو او یو بهرنی وګړي د لګیدلو تورونو لایحه صدر سوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې.
په ایران کې نیول شوي کسان له بریتانیا، کاناډا او امریکا سره ارتباط لري. داسې ګڼل کیږي چې دوی به ټول د ایران د سپای پاسداران انقلاب خلکو نیولي وي. د اسوسییټډ پرس په حواله د دې څلورو واړو د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند سوی، خو په دوی کې د یوې ښځې خاوند ویلي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ورته ویلي چې ښځه به یوازې په هغه صورت کې خوشی کېږي چې د برېټانیې حکومت د ایران غوښتنې ومني. د ایران یو خبري اژانس میزان د تهران د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله وایي چې نیول شوي کسان هما هوتفر، سیامک نمازی، نازنین زاغری، رات کلیف او نزار زکانو میږي. هما هوتفر په خټه ایرانی خو د کاناډا ته بده چې د مونټریال ښار په پانتون کې استادی هم کړی ده. سیامک نمازی ایرانی ول اصل امریکایي سوداګر دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیا غوړولو لپاره یې هڅې کولې. د هغه پلار هم په ایران کې دی. نازنین زاغری رات کلیف ایرانی ول اصل بریتانوي دی چې د رویټرز خبري اژانس خیریه ټولنی تامسن رویټرز سره ماموره و. نظر زکا په خټه لبنانی او د امریکا استوګن دی چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دی. دا کسان د بیلو تورونو پر اساس تیر کال نیول شوی دی. د هغوی د کورنۍ غړي او استازي وایي چې بی ګناه دي او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري. د تهران څارنوال په خبر پاڼه کې چې په دې اړه خبره کړي پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو جزئیات نه دي څرګند، خو ایرانی رسنیو داسې رپورټونه خبره کړي چې نازنین زاغری راتکلیف هڅه کوله چې د دوی په وینا د ایران د رژیم نرم سقوط ته لاره برابر کړي. نظر زکا په جاسوسي تورن سوی دی. د تهران د څارنوال له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې لشته لژ نور او وطنه په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته په لانجو کې د لاسترلودو په تور نیول شوی دی. ایران د وګړو دوګونی تابعیت ته رسمیت نه دی ورکړی. هغه کسان چې په اصل کې ایرانی دي او په دې هیواد کې نیول کیږي له دوهمه هیواد چې تابعیت یې لري د مشورې یا مرستې غوښتنه نسی کولای. په ایران کې مخکې هم داسې کسان نیول شوي چې د دوو هیوادونو تابعیت لري. د واشنگټن پوسټ رسپانی د ایرانی ول اصل خبريال جیسن رضایان د اتهام لایه هم لا تفصيله پرته اعلان شوی و. قورسته جزئیات په شمیر هغو خبري رسنیو کې چې د ایران له لوړ رتبه امنیتي کړیو سره ارتباط لري خبره شو. هغه تورن کسان چې په ایران کې د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول کیږي د سپای پاسداران انقلاب غړي د بندو دروازو شاته محاکمه کوي. جیسن رضایان په ایران کې محکوم شوی و. وروسته د واشنگټن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس خوشی سو. ایران داور د څلورو تورنو نیول شویو کسانو په مورد کې د تبادلې یادونه نه ده کړې، خو یش مرڅارونکې په دې باور لري چې د اسلامي جمهوریت سختريزي کړې شایي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره لدې کسانو کار واخلي.
د ایران په اړه بل راپور هم لرو، خو لس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناوړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوای دی، خو باید شرایط ورته برابر سي. په پروان کې پرون د غیر مسؤولو وسلوالو په حمله کې د یو سړي په ګډون دوه کسان ووژل شول. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په خوږیانیو او اچینو ولسوالۍ کې دولس وسلوال مخالفان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپلې دویمې 50 اوره یا یو ورځنی نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گواتم بامباولی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوری او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تریزیا می بعد چهارشنبه پورز د هیوا د صدر اعظم په توګه اعلان سی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبی سودان کې د اوربان غوښتنه وکړه.
د مهمو خبرونو لندیزمو له ازادي رادیو واورید دي. یو نور خبرونو تفصيل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وپاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د شلو خاص پروګرام نیمه نړۍ خو ترغې مخ کې د ایران پر وضعیت راپور لرو. د ایران د حکومت د اپوزيشن د ملي مقاومت ډلې د شورا زرګونو پلویانو په فرانسه کې د یوې لوی غونډې پر مهال په ایران کې د مذهبي رژیم د سقوط غوښتنه وکړه. دا غونډه هر کال په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا یا مجاهدین خلق لخوا جوړیږي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د واشنگټن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس، د ورمونټ ایالت پخوانی والی، د اف بی آی پخوانی رئیس، د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه. له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې. د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپل وینا کې اعلان وکړ چې دوی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي. د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو. په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ ژغ پورته کړ. خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي، د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و. د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د مړینې موضوع خپره سوې. د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبه په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه. خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی. د ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره شوی وي، خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه د کارول شوی. اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا ناور کړی چې هغه کس چې ور باندې رحمت سوی وي، پرته له دې چې اشاره دا وي چې لمنځه تللی وي، پدی زنه په هیجان پدی حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویان شاهین قبادی ویل چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوی. ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولی او همدارز امریکا او اروپای اتحادیه هم دغه سازمان یو تروریستي ډله ګڼلې و. خو اروپای اتحادیه او روس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لیرې کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو له کبله مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د ښوونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او حد اقل له دولسمه خو فارغه شوی وای. نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولی شئ. سامې څه وړیا امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري، هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو، که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې ښوونځی په نیم کې درنه پاتې شوی او اوس غواړئ چې درسونو ته مو دوام ورکړئ، نو نننۍ تاندې څانګې مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان له زده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای پامانۍ ته اړ شول. داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 25 یا 30 اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کښېني، خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای. یا ملګرو، ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي زلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی. خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم ازغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري، هغه کسان کولی شي سامي امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه، هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولی شي رسیدګي وکړي. یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د یو مریضۍ په اساس باندې نشي کولی شي نورمال ډول باندې مکتب ته راشي. یا بعضې کسان د یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلات د وجه نه چې دی د کورني کارونه کا د تعلیم حق لري، خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سامي ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامي امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلګیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې دي ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غمشریک، دوستانو چې اوس یې عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي؟
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې و نه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو مالک که چېرته نه هم کې زیرا کې نو درې کال به ځان سامې کړم، په کور کې به درس ووایم، نو تر دولسمه به داسې لاړ شم. نو پوهنتون هم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسم پورې یولسم کې چې مې کینې هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکل په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي. مثلا یو سړی شپږم سم پی وي چې پس اوم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو دمانه درس پاتې کیږي، او که درس ووایم دمانه د ضرورت پرې پاتې کیږي. نو دا یوه لیر انتخابوي، هغه ضرورت ته رسیدګي کړي نور امتحان د سامي ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې د هغه کسان امتحان ورکوي چې دا اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یو لسم سم لایقت لرم، همانه باید امتحان واخیستل شي. نو دا یو لسم سم ته کې نیول کیږي، د دم امتحان اخیستل کیږي.
ملګرو، ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
موږ دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا دغونه ډېر مکتب ته نه دی حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي. دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي. دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حداقل مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نو د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوس یم، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشت ده، زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطقي چې حداقل شپږ میاشتې دی د منطقي نه پوره شي امتحان نه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوري. ملګرو، یو ځوان محمود چې د سامي له پروسې نه خبر هغه تاواني کړي و، خو د هارون پر هر پونوم یو ځوان لدی پروسې ځان وخت خبر کړي و. د په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او خونځې په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له 12 فارغ شوی دی.
په معرف کې مارزه وکړه چې ما تر 12 پورې مکتب ایران کې ویل دا بیا د مر شوی مسندونه ملته پاتې دي. ما په 2 ورځو کې یا 3 ورځو کې دغه پروسه خلاص کړله. او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغله منو دوی راته وویل وایي ته اوس نه شي کولی چې 12 کې مستقیم کې نه، ته به د 12 سم امتحان به ورکوې او 12 سم ته وځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هر شي واخیستل. نو روزمره به ورته لم د ورځې یو مضمون یا دوه مضمونو ته امادګي به مې نیوله، هغه امتحان به مې ورکولو. نو 12 نه زه 12 ته کامیاب شولم، بس مطلب کې داخل شو علامه یو څو ورځې مې وتر کړې. یو خدای ما عمرم د ایجاب نه کولو چې زه په سم کې کینم، او د دې ترڅنګ نور ستونزې وي چې کاروبار دغه شان منه شول کولی. څو ورځې مکتب ته لاړم، پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبرې وکړې. هغه راته وویل وایي ته کولی شي ځان سامي کې. واپس بیا زه راغله لما معرف ولایت کابل ته ریزه مې وکړله. ما د ځینو مشکلاتو له وجې او عمر له وجې زه نشم کولی چې هلته په سم کې کینم درس وایم. نو هغه بیا یوه پروسه وه چې تقریبا یو ورځ ونیوله. نو هغه زه بیا سامي کړلم، کتابونه د شانې لیسې کې راکړل او دلته مې درس ورته ویلو. بیا سامي امتحان ته روزمله ورتللم، هغه مې د ورځې یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکولو. او نو شکر هغه د 12 نه خلاص شو.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځېدل یو ځوانانو لپاره په سامي ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب و:
ماجرین به تصدیق کوي چې دا سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنی د ده اسناد هلته پاتې شوي. پولیس دی نیولی دی او دته دا موقع په لاس نه ده ورکړي چې دی څو د مکتب ته لاړ شي خپل اسناد واخلي، او بس پولیس نیولی دی او د مغز ایراد یې مرض کړی دی. دی به یو برګه د خروجي یا د ده یا د یو د فامیلیو نبي لري چې هغه په دوی باندې دلالت وکړي چې دی رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی. او بل دی به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب کال او سمپ واضح وي چې زه په دغه پیران کې په دغه ولایت کې په دغه مکتب کې په دغه کار باندې په دغه سمت کې وم. او دغه غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف ته راجع کوي د امتحان په خاطر باندې. دای چې تثبیت سمت امتحان ورکي او دای کامیاب شو، یا دولسم ته لاړه یا لسم ته هر سمت ته چلاړله. دای پسې دغونه که چیرې د 10 سال برابر و د مکتب سره، مثلا دای 13 کلن و، دای کولی شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. که دای یو مشکل لرله یا 10 سال برابر نه و، دای مکتب کې 2 میاشتې درس ویي چې د دوی معلوم شي چې واقعا د دوی دا صحیح وه. پس د 2 میاشتو نه دی کولی شي ځان منپکي امتحان د سامي ورکړي. پس د 2 میاشتو نه هغه بل شرط دا دی چې آخر د کال کې 6 میاشتې د انتقاق نه پوره شوي.
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځیده او لسامي ازموینې خبره شوه نو ګډون یې پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په دولسم صنف کې ده.
زه چې له پاکستانه راغلم نو ډیره موده له خپلو درسونو لری پاتې شوی وم. غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې ګډون وکړم نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته ورور بیا پوهنې وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډېدل او مشکلاتو سره مخ شوم خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامي ازموینه مې ورکړه او له یوولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشحاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو، یو بل ځوان اختر ګل ولې ناراضه دی خبري اورو.
ما پاکستان کې تر لاسه مې پوری درس ویلې او هغه ځنه چې به مونږ کډی راغلل نو دلته د سامي امتحان خبر شوم. بیا لاړم په هني وزارت ته مې عریضه وکړه، هغه زه ولې ګلم د ماجرین وزارت ته، هغه ځنه مې ټول کار اخلاص کو چې کله په هني وزارت ته بیرته اسناد مې راغلل نو د رابطه بین المللي دغه ته تقریبا د دویمه درېمه میشته ده چې منډې را منډې وهمه، کله راته وي نن راشه کله سبا راشن. او ما ډیر وخت ځای کړ، ما غوښتل چې په همدې وخت کې زه خپل درسونو ته هم دوام وکړم، هم کار نه پاتې شوم، هم مې درس پاتې شوم. او هر کله چې زه ورغلی ما ته وایي چې مونږ اسنادونه لیږلي پاکستان ته، مونږ ته ځواب راځي او دغسې ده. ما څو نور انډیوالانو هغو ایران کې څو درسونه ویلي وو، هغو کارونه من دغسې ځنډېدلي دي.
د ځینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډېږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې ځینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته، نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد د شفافیت لپاره تعقیبېږي چې دا وخت نیسي.
تقریبا پزرها واسنه دلته قید کړی دي، ممکن 50% یا 40% حقیقي مراجعین وي، د نور شپږ نوي فیصده 50% مطابقي ټول دغه کسان دي چې دی دلته وو کار یې کله یا درس نه ویل هسه ګرځېدل. دیارلس درې نوي د اومې په دوم تاریخ باندې یو طرزالعمل جوړ شولو چې کوم کسان کولی شي چې هغه امتحان ورکړه. دغونه یو هغه دا دی چې د اسناد بر تعقیبېږي، یعنی دی مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلی او پاکستان کې زه په پلانکي مکتب کې وم، نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ آتشا د معارف لرو. موږ دوی د دوی د طریقه د غونډه د دوی د سړي اسناد غواړو چې آیا دا واقعیت چې دغه مکتب دی ښایي دی په دوی کې مکتب کې وا او که نه وا، نو دغه پروسه وخت نیسي.
د سامي ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسې بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار تر څنګ درس نه ویل کېږي، نو ښه ده چې له دې پروسې هر څوک ګټه واخلي. ملګرو، داسې څه دغه دوه ځوانان هارون او نقیب الله وایي.
زه ویل وړم چې هیڅکله خپل وخت مه ضای کوئ. چونیم په جامې کې د درې لسیزې یا درې نیمې لسیزې دی د جګړې هغه د شاید ما په شان ډېر خلک دی تعلیم هغه نه پاتې وي، خو دوی نه زه هیله کوم چې دومره مشکل کار نه دی او تاسو هم راشي دا کار وکړئ. لس ورځې 15 ورځې ځان له خیر له کاره کوو بس نه څه بشي.
ډېر ځوانان شته دی په دې وسالات کې نه پوهېږي چې زه څه کوم څه نه کوم، خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما ولې خپل درس مخکې وی نه وړلو یا خپل مکتب ته لا نه ړم. مخکې ما وویلې چې اقتصادي ستونزې هم لري، بعضې خلک د ډېر مصروفیت له خاطره هم نشي کولی چې خپل د ورځني کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي سامي کولی شي ځان.
له ځینو سره همزولو دا ویره ده چې ښایي د سامي ازموینه له منځه یوړل شي، خو ښاغلی اصغری دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامي امتحان د لا ښه تنظیم لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دی نه شرمیږي او له دې فرصته دی ګټه واخلي. نو ملګرو، په دې هیله چې نننۍ تاندې څانګې د سامي ازموینې پروسه درته واضح کړې وي او تاسې دې ته هڅولي وی چې خپل زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ، دا خپرونه رانغاړو. د خدای په امان.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. مدني ټولنو په 13 کلونو کې ښځو ته څومره کار کړی دی؟ آیا د دې ټولنو فعالیتونه د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې په 13-14 کلونو کې د خځو پونم غنی ټولنې او سازمانونه جوړ شوې دي چې خځو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو پښتنه دا ده چې دا ټولنې په دې توانیدلې چې خځو ته اغیزمن کار وکړي او کنه. زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډېر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی. په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې موږ د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو، خو د ښځو پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی هم ترسره شوی دی، لکه زده کړو ته نه پرېښودل، صحي مشکلات، د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی، او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره وو. یعنې اوس هم د ښځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو، او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي، وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی. یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای، اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی، ته نن هیڅ داسې مثبت کار معنه درې درې تل دوی پروژې اخلي او خپل جوبونه ډکوي. ته دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلي دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي، که تمام چې 60% کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و. له دې هر څه نه ښکاري، یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی. ټول فساد دی، ټول هر څه په خپل جب ډکولو دپاره پروژې اخلي، خپل جب کې اچوي او تر ننه هیڅ کلم یعنې د ښځو دپاره هیڅ کوم داسې مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څانګې لري. د ښځو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي او هغو ښځو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي دي.
اموزشی پروگرامونه نه تنها په کابل کې، په کابل کې البته په کومه فیصدی زیاتره په خلو پروان باندې، په پروان کې نشو، په پنجشیر کې، په کاپیسا کې، په میدان وردګو کې. موږ کابل په دغه څوارلسو ولسوالیو کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړي دي د خلو د موضوع په اړه باندې. هغه خزینه چې هغوی د تحصیل سطح کمه ده هغه راټولوو په کلي کې د اداري واحدونو په مرسته باندې، هغو سره خپل هغه بشري موضوعات مخکې وړو. دغه اوس تقریبا د ورځې اتیا کال د څلوېښت ښځې چې دوی ستونزې لري، دوی د موږ صف ته د کابل سیمه ییز دفتر ته مراجعه کوي. دغه منشا اخلي د دې نه چې دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی ده چې په ټولنه کې ښځینه هم لکه د نارینه وو په شان ته حقوق لري. که چیرې د دوی حقوق ته پښو لاندې کېږي، دوی هم باید د نارینه وو په شان ته یو دولتي غازي سلام مرجع ته دوی باید مراجعه وکړي، عریضه وکړي، ترڅو د دوی اعاده د اخشي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي د ښځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته، خو که دولت خپلې دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به له منځه لاړې شي.
ټول اداري واحدونه کې د افغانستان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، دا دوامداره یو نقشه ده. ښځو په مانو باندې سره له دې چې بدني ټولنې، سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کال 1991 کال نه راپدې خو په مختلفو څانګو کې ډېرې مثبتې کړنې لري، یعنې دې کې شک نشته. ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه تللی شي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنې سره سم لري هغه باید موږ هغه وخت کولی شو چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د ښځو په وړاندې لرو د ماشومانو په وړاندې دا مطلق کم کو له منځه یوسو چې مشخص عوامل د قانون ښه شان ته تطبیق شي. دولت هغه د مافیت سیستم په دولت له منځه لاړ شي، هر چا چې سرغړونه وکړه هغه باید د قانون له خوا نه باید د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په تعلیماتي څانګه کې باید ډېر دقت وشي.
د میدان وردګو اوسیدونکي پلوشه وایي مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي. د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې ښځو ته ګټور واقع شوی وي، یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي.
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي، کار کم. رښتیا وایي حتی داسې هم شوي دي چې موږ هیڅ کار لیدلی نه دی، یعنې صرف دوی دوام په سلا باندې داد وهي او فریاد وهي. داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړي چې مثلا ښځو لپاره هغه مفید واقع شوي وي. مثلا تر اوسه موږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلې وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده. صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یو تعداد خزو دغه کارونه مو درسنه لاره وینم مگر دا چې په عمل کې بیرته دغه په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وی چې مثلا ستونزې د مینځ وړي وي دا څه کوم کړنه مو د دوی نه دلته لتروسه
اغلی پلوشه زیاتوي کله چې مدني ټولونو ته خځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډیریږي
دوام خو یې چې لاخزي دوام په سلا باندې دلاري استلی دي ځنه هغه خزي چې په کورونو کې سم گزاره کول او سینه کوي صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې پس دا چې د کورنۍ وشخړې کمی کړي دي حتی ځنه عوام وایي چې زیات کړي هم دي یعنی په ډیره وړه کوچنۍ مسله باندې خزه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځایم شته بیا بلار شو جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي موږ مالته اوسي کو زموږ فریاد به اوري یا مثلا د مشکل به حل شي
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر د چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي خو ښاغلی احمد زی دا خبره نه مني او وایي هغه ښځې چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده
اغه شخصا د ایمون په ادارې کې هغه خزینه چې دوی تاریخوال سره مخامخ خېږي دلته ایمون پروسیجر د کار دی چې په اول اکاډمي کې مونږ د دوی هغه میړه سره په تماس کې وو د دوی کورنۍ سره په تماس کې وو مونږ غواړو چې د کمیسیون په منځګړیتوب باندې هغه موجوده ستونزه د کورنۍ حل شي او زمينه د دې مسایل شي چې دا به تر خپل کور ته لاړ شي او نورمال خپل ژوند ته دوام ورکړي طلاق د پټولنه کې ستونزې زیاتوي نه تنه چې ستونزې نه کمی بلکې ستونزې زیاتوي او مونږ د موارد کې په اول اکاډمي کې څو چې د مسګړی مالا هغه تاوتریخوالی چې د کورنۍ په سطح من سره غلي هغه باید د منځه ویشو اني مثالونه د تلالم چې په کورنۍ کې هغه تاوتریخوالی چې واکمنۍ درلوده هغه له منځه لاړه بلکې اوس یو ډېر آرامه او خوشاله فضا په هغه کې واکمن دی او دوی اوس ګډ ژوند لري
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شي www.azadiradio.com د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وای مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته د نوموړي په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي
دنی ټولنې دا چې د خزو په باره کې سمره مثبت کارونه کړی دي تر دې دمه پورې موافقه وي ځکه په تیر د یار لس کلونو کې خزو چې کوم ستونزې لرلې خو همدا مدني ټولنې وي چې د خزو غږ ورساو تر نور خلکو پورې تر میډیا پورې تر نړیوالو پورې او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوی دي او لا هم حلېږي ستونزې هم زموږ په هیواد کې جنگ جګړې لا تر اوسه پورې روان دي دا خبره هم سمانه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل سیو دا غلطه ده چې مدني ټولنه سن دي کړي هغه تر خپل وسه پورې ترې وی اندازې پورې هاته ډیر بریده پورې ډیر سکړي دي
ډیری خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنه د خزو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او خزو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې د خزو د حقونو فعال نجلا ایوبی په وینا له بده مرغه د خزو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه
په ډیرو مواردو کې د خځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی اکثره هغه ټولنې چې د خځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو کله چې یو موضوع تاودوي ورپسې ګرځو او چې یو ونې پریتیری شي بیا څوک په کیسه کې ان نوي او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو
ځکه ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی نه داریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغاز بکنیم
اغلی نجلا زیاتوی د خزو لنوم نه ناوړه ګټه پورته کیږي او کله چې خزي کومه ستونزه ولري نو ډیر عکسالعمل هغه خلک ښیي چې له خزو سره مخالفت لري
برخورد تجارتی با زنا میشه اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
دی خطول مسائل و سر نه وازی دا چه تجارتی چلند کیگی بلکه دیر مواردو که دی خطول مسائل و نه ناور سیاسی گتا هم پورت کیگی کله چې د خځو په اړوند کوم ستونزه راولړیږي نو ډیر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له خځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډیر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار به سر مؤثر انجام بدی.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودا دی په کابل کې 1411 هرات کې 12 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 کندهار کې 22 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.